بستر شد؟ نه درست تحقیق شد.
تیر میاش په هغه خونړۍ پیښه کې ډېر کسان ووژل شول. نه یې په اړه سمه څېړنه وسوه او نه ورته رسېدنه وسوه. دا چې پښتنه نسته افغان کډوال وژني.
له دې وړاندې د دغه پیښو د قربانیانو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د عدالت د تامینېدو غوښتنه کړې وه. په ایران کې بل میشت افغان کډوال امید ازادي راډیو ته وویل د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله ورته له ناقانونه لارې له کډوالۍ پرته بله لاره ورپاتې نه وه او له ډېرو سختو وروسته یې تر ایران ځان رسولی دی.
کشورمون اوضاع اقتصادیش خوب بود، اون وقت ما چرا باید مهاجرت میکردیم؟
که از موږ په هیواد کې اقتصادي وضعیت ښه وی موږ به ولې کډوال کېدلی؟ له دغه ټولو سختو پولو تیریږو، ظلم ستم او وژنې پرې روانې دي، باید د دغو جنایاتو او ظلمونو مخه ونیول سي.
له دې وړاندې د ایران دولتي چارواکو د تېر اکتوبر میاشتې په 14مه د ساروان په کلاکان سیمه کې د 300 افغان کډوالو پر یوې ډلې د ډزو راپورونه بې بنسټه بللي وه او ویلي وه چې د طالبانو حکومت دغه بې اساسه راپورونه جدي نیسي. د طالبانو د حکومت حقیقت موندونکي پلاوي د لړم په 14مه د دې پېښې د تاییدولو تر څنګ ویلي وه د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې پر دغې پولې د ایراني ځواکونو له لوري په ډزو کې 2 کسان وژل شوي او 34 نور ټپیان شوي دي، خو دوی تر اوسه د خپلو څېړنو وروستۍ پایلې نه دي اعلان کړې. د یادونې ده چې په سرحدي سیمو کې له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو او ځواکونو لخوا چلند تل د بېلابېلو بشري حقونو د بنسټونو له نیوکو او غبرګونونو سره مخ شوی او له کډوالو سره د ایراني پوځیانو دغه چلند د بشري حقونو د سازمانونو لخوا د انساني اصولو نه رعایتول او نړیوالو حقونو ته د ژمنتیا نشتون بلل سوای دی.
د 19 کلنو ځوانانو د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان د 21 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي وګټله. پایلو به د سه شنبې په ورځ د نومبر په 26مه نیټه د کابل پر وخت سهار 10 بجې د عربي متحده اماراتو په قربتوب پیل شوې وه چې افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه وکړه. افغان توپوهونکو په 500 اورونو کې 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 250 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغان توپوهونکو له ډلې برکت ابراهیم زی 9، نظیف الله میری 650 او فیصل خان یو 40 منډې وکړې. د پاکستانی توپ اچونکو له ډلې بیا علی رضا او عبدل سبحان 3-3 افغان لوبغاړي وسوځول. پاکستانی لوبډلې د 40 اورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، 299 منډې وکړې او د 21 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. بیا د لوبډلې ته هارون رشید او شازیب خان نیمه سلیزی ووهلې. د افغانستان د توپ اچونکو په ډلګۍ کې نصیر معروف خیل او نصرت نورستانی 2-2 لوبغاړي وسوځول. په دغه درې اړخیزو سیالیو کې د افغان لوبډلې د اتلولۍ په تړاو افغان لوبډل مشر محبوب تسکین ویلي دي:
د کرکټ مینوال د ستري بریا مبارکي وایم چې موږ دغه کوم درې ټیمونو سیریزو دغه موږ په خپل نوم کوو. نو واقعا ډېر زیات خوشاله یم د یو کپتن په حیثیت، ځکه چې داسې یو سیریز ګټل هغه د درې ټیمونو ترمنځ چې هغه یو اے او پاکستان او افغانستان ټیمونو. نو د لوبغاړو کرکټ کې ماشاءالله ډېره زبردست وه، ډېره یونیټي سره ټول لاړل. نو کاغه بیټنګ کې فیلډنګ کې او کبلرانو نو ډېر خوندمند میچ نه واخیسته، نو ډېر خوندي وو. بیا خاص کر د سیبریا چې لکه دغه فاینل میچ شو دغه بارے موږ ترلاسه کړ.
نصیر معروف خیل چې په دې سیالیو کې د مخکښ وکټ اخستونکو په قطار کې په لومړي مقام کې راغی، هغه د خپل لوبو او پیلوبې په تړاو داسې ویل دي:
واقعیا لکانو ډېر ښه گیم وکړ. کتا سو ګورم کې سر کې ډېر زش پغو وسو، بیا چې هغه سه کوم کم بیک برکت او نزیب کوم بیټنګ کې واقعیا ډېر بدل کور ډېر خوندمند هغه بیټنګ مکمل باور سپنر دنیا تا بہترین سپنران لرو او سر پس بالنگ پس بالران لو بول مجھے آگا کم پلان دے کوچ لکھوا ہو آگا میٹنگ کے منگتا ویل شیو کم آگوئی بیٹسمنان ہو ویکنس یا ہو آکم زہین ہے منگتا ہو دلی سب بالران ہو دے آگا مطابق بالنگ ہو
تغاد ریڈا خیزی سیالے چھے دے نومبر پہ 12 منیٹھا دا افغانستان پاکستان اور عربی متحدہ ماراتو پہ گڑون پہل شوی وی تر او سیالی وروستا دا افغانستان پا تلولی پای تا ورسی دے دا یاد دریر خیزو سیالی تر پای ترسی دو روستا با دا افغانستان 19 کلن لوبدل دا 19 کلن و ازوانانو پا آسیا جام کی گردون کوی چی دا روان نومبر میاشتی پا 19 منیٹا پا عربی متحدہ اماراتو کی پیلیگی. دا ورد چی دا آسیا جام سیالی و پترس کی با افغانستان لبنگلدیش سریلنکا و نیپال سرا سیالی تفرکی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی موکوام. د تورو لستورو آنلاین غونډه کلیزه ولمانځل شو.
تورو لستورو څخه یوازې یو ګروپ نه بولم، دا د پښتنو شاعرانو ادیبانو یو لوی قصر بولم.
د تکړه شاعرې آمنه فنا نظر د دې د شعرونو په اړه در سره شریکوم.
زه د هر شعر وروسته یو عجیب نه آشنا کیف احساسوم، په دې خاطر نه چې کوم عالي تخلیق مې کړی، دې ته خوشاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړی.
په افغانستان کې د موسیقي د ځینو پاتې هنرمندانو له ډلې حبیب الله شباب اوسنیو چارواکو ته یو وړاندیز لري.
که ډیری هنرمندان زما په شمول باسواده دي یا لیسانس دي، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي.
دا ازادي راډیو په دې ادبي خپرونه کې یو شمېر نور مطالب هم اوریدلی شئ که تر پایه راسره وئ. په افغانستان کې د وروستي سیاسي تحول له رامنځته کېدو سره چې طالبانو څه باندې درې کاله مخکې کابل ونیو، په ادبي بهیر کې یو بدلون دا راغی چې 19 ادبي غونډې په لومړي کال کې کمې شوې، په دوهم کال کې لږ را پیدا شوې او په درېیم کال کې لږ زیاتې، خو تر ډېره دولتي شوې. بل لور ته د 2020 کال د اګست له 15 را وروسته له افغانستانه بهر ته تللیو افغان شاعرانو د خپل شعر تنده د آنلاین غونډو له لارې څه ناڅه خړوبه کړې ده. اما دا غونډې هم تر ډېرې محدودې وې، داسې چې په اکثرو کې څو پخواني ملګري سره راغونډ شوي دي او څو مشاعرې جوړې کړې دي. خو تورې له ستورو په نوم آنلاین مشاعره بیا له یو کال راهیسې تر ډېره په منظم ډول توانېدلې ده چې خپلې مشاعرې جوړې کړي. د دې بهیر د کلیز راپور د حسین احمد سی په راپور کې
د توري لستورو آنلاین غونډې کلیزا یکشنبه د نومبر 23 ونمانځل شوه. لکه څنګه چې د تیری وکال په ترڅ کې دا غونډې آنلاین کېدې، کلیزه هم آنلاین و. په دې کلیزه کې شمیر شاعرانو خپل ثبت شوي پیغامونه د غونډې له برخوالو سره شریک کړل. استاد شاعر پیر محمد کاروان د مشاعرې ته په خپل پیغام کې ویل چې د خوارو ورو شاعران په خپل وطن مینان وطني عشق سره آنلاین راغون کړی دي.
توري لستورو د افغانانو د زړونو غږونه دي، د مور وطن د بچو لونو او زامنو غږونه، د مینې او شعر په ژبه، د احساس عاطفه او هنر په ژبه، دا زړونه پر خدایي نغمو او د خپل مور وطن پر ښکلا ماینان دي. دا زړونه که د وطن په غیږ کې دي او کله وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو پانا دي، خپل عمران دي د مور وطن زړه ته ورغځولي دي. دا ټول زړونه د وطن د مینې په آسمان کې ځلند ستوري دي. دوی که سره نږدې دي او که لرې، یو بل ته د پستو پلوشو لاسونه ورغځوي او له یو بل سره د رڼا په ژبه خبرې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې رئیس د اونیزي ادبي غونډې چارې تر یوه بریده ګډوډې شوې دي. یو علت یې ښایي دا وي چې طالبانو په سلګونه عنوانونه کتابونه د ادبي کتابونو په ګډون سانسور کړي دي او په هنري برخه کې ځینې بندیزونه لګولي چې د چارې د شاعرانو جرأت سناڅه سلب کړی دی. خو شاعر عبدالغفور لیوال د توري له ستورو آنلاین غونډې کلیزې ته په خپل پیغام کې ویل چې دغه ډول غونډو د ادبي بهیرونو تشه ډکه کړې ده.
زمونږ لیکوال او شاعران مهاجر شول. د دغو حضوري ناستو ځای ډېر ژر د یو شمېر مطرحو ادبي فرهنګي څیرو او شخصیتونو په هڅو سره آنلاین ادبي بهیرونو او غونډو ونیو. توري ستوري د دغه بهیر یوه مهمه برخه وه. زه په خپلوار د ښاغلي تکل او نور ټولو هغو ملګرو څخه مننه کوم چې دغه آنلاین ادبي بهیر یې راپیل کړ. په دغو مشاعرو کې موږ د نن ورځې د ښو شاعرانو د شعرونو بېلګې واورېدلې، د هغوی ادبي نظریاتو باندې پوه شو او په دې پوه شو چې پښتو ادبیات او د افغانستان په مجموع کې د افغانستان ادبیات په ټپه نه دي ولاړ، په کډوالۍ، جلا وطنۍ او یا حضور و قیام کې همداسې د هنري تعالی په لوري مخ په وړاندې درو.
د توري لستورو آنلاین غونډې په کلیزه کې له افغانستانه نیولې د نړۍ تر لرې لرې پرتو سیمو پورې یو شمېر شاعرانو او د شعر مینهوالو برخه واخیسته. شاعر فاروق فردا د دې غونډې د کلیزې په مناسبت په خپل پیغام کې څرګنده کړه چې دا غونډه د یوه کال په ترڅ کې ورځ تر بلې پسې غوړېدلې ده.
توري لستورو څخه یوازې یو ګروپ نه بولم، دا د پښتنو شاعرانو ادیبانو یوه لویه یا یو لوی قصر بولم. په دې قصر کې د افغانستان او د پښتو ادبیاتو د مختلفو هیوادونو څخه لارویان سره راټول شوي دي او دلته ستوري وړاندې کوي، رڼایي وړاندې کوي او پښتو ادبیاتو ته ژوند یا د پښتو ادبیاتو ژوند او هڅو ته لا هم قوت ورکوي. توري له ستورو څخه په دې یو کال کې یوازې نه د ستورو په حد کې پاتې شو او نه د تورو په حد کې، بلکې وکولای شول چې یوه لویه دنیا را جوړه کړي. نن توري له ستورو د پښتو ادبیاتو د یوې ښکلې پیغلې پر ټټر یو زونډی دی، د هغې په غاړه کې یو امیل دی او د هغې په آسماني لمنه کې پاولی دی. ځکه نو زلیگی، خوزیگی او شرنگیگی، دا شرنگا د تل پاتی وی، دا شرنگا د تل وی، دا زلا د همیشه وی او دا خوزیدن دی تم نش.
د توري له ستورو آنلاین غونډه کې د شاعرانو ترڅنګ د شعر په لسګونو مینهوالو د تیر وکال په ترڅ کې برخه اخیستې ده. ښاغلی کاروان وایي چې د شعر ژبه د مینې احساس او عاطفې ژبه ده چې د هنر مینهوال ځان ته راکاږي.
د شعر ژبه د رڼا ژبه ده، د مینې، عاطفې او نغمو ژبه ده. دا ژبه خدایي پر هر با احساسه او با ذوق انسان خوږه لګیږي. بایده دی چې دا ستوري د خپل مور وطن د ماخامونو او شپو د مخرونی لپاره خپل ځانونه لګردونو او غبارونو خو چنډي، چې د مور وطن د ماخامونو لپاره لمرونه او سپوږمۍ وګرځي. یو څو توري لستورو دی په منحنی خط سره نږدې شي، د اختر د شپې هلال بشي. یو څو نور توري لستورو دی راټول شي، د څوارلسمې سپوږمۍ بشي. د وطن په دښتو او غرونو کې به ورکو لارویو ته د وطن د خوشحاله سهارونو لارې ګودرې وښیي. یو څو نور توري له ستورو دې سره راغونډ شي، چې په لمر واوړي او د وطن د دنګو غرونو په څوکو مسکې مسکې پلوشې بلنزې بلنزې وغځوي، چې ټولو سړي چنو زړونو ته د مینې د تودوخې ګلونه او میوې ورکړي.
د توري لستورو آنلاین غونډې د تیر وکال په ترڅ کې دادی مشاعرو ترڅنګ ځینې اختصاصي مشاعرې لرلې. مثلا د اسحاق قننګل لپاره مشاعره جوړه کړه، د ګیلمن وزیر ویر یې وکړ، او د وی ځنګړې غونډې په ترڅ کې د شریف د بنسټ د سکل د شعر د جایزو د ګټونکو لپاره غونډه جوړه کړه.
د جنید شریف د سشکل د جایزو په اوله کټګوري کې یو جایزه کامل عزیزي، بله قیس هاشمی واخیسته. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوري او اسدالله نیازی ته جایزه اختصاص شوه. د آزاد شعر جایزه سمسمی غزل ته بیل شوه. یو ځانګړې جایزه کامران احمدزی ته او لویه جایزه د پښتونخوا منلې شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شوه. د استاد جنید شریف د بنسټ په نوښت له تیرو دریو کلونو راهیسې دا جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي یې د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي، او هر کال چې کله دې بنسټ ته شعرونه استول کیږي، دا پلاوی د آنلاین غونډو له لارې څیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شعرونه انتخابوي. د دې بنسټ د لومړي کال له شاعرانو څخه چې جایزه ورکړل شوې ده، یوه هم آمنه فنا ده. د افغانستان د تکړه شاعره نسبتا ډېره شاعري کوي. پښتنه مې ترې وکړه چې په خپلو شعرونو کې کوم شعرونه ډېر خوښیږي.
خپل شعرونو کې انتخاب یو څه سخت وي، ځکه هر یو خپل وخت کې انسان ته ډېر محبوب وي او ډېر خوښ وي. او بل ما ته خپل هر شعر په دې هم ډېر ګران دی چې هر یو سره مې د ژوند د بېلابېل وختونو خاطرې تړلې دي. خو بیا هم ما ته چې کوم شعرونه ډېر خاص دي، هغه یوې زما لومړنی غزل دی، ځکه چې زما د شاعرۍ پیل په غزل وو او زما لومړني شعرونه ټول غزلونه وو، او زه ډېره ورته خوشحاله وم لکه یوې نوې ښکلې دنیا ته چې راغلی یم. په هغه ورځ چې ما لومړی غزل لیکلی وو، زما لپاره هغه ورځ ډېره خاصه وه. هغه شعر ما په کتاب کې هم راوړی دی، چې مطلع ته به زه د خپلو ارمانو شاته ولاړه، د حالاتو د لمبو شاته ولاړه، داسې غزل و. او دوهم شعر مې چې ډېر خوښ دی، هغه زما لومړی نظم و چې ومیل که کله کله انسان د خفګان او ناهیلۍ اوج کې وي. کله چې دا نظم ما لیکه همداسې یو حالت کې وم، خو له شعر لیکلو وروسته مې حالت صرف سره تغییر وکړ. داسې احساس مې وکړ لکه د نهایت زړه تنګونه او خفګان په وخت کې چې یوه شنه کړکۍ پرانیزي، تازه هوا واخلي او د سکون احساس وکړي. زه د هر شعر وروسته یو عجیب ناآشنا کیف احساسوم، په دې خاطر نه چې کوم عالي تخلیق مې کړی یا مې کوم لوی کار کړی، خو دې ته خوشحاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړی او دا حالت ماته لوی سکون رابخي. او دریم شعر مې چې ډېر خوښ دی، هغه زما لومړی آزاد نظم دی. په هغه ورځ هم ډېره مایوسه وم، ډېر مې زړه ډک و. یو څه مې زړه کې و چې باید ویلیکم، خو د غزل زولۍ ورته تنګه وه او نظم ما نشو لیکلی. آخر مې قلم راواخیست، ما وی راځه همداسې نثر به ولیکم. کیسه شوه که خاطره شوه، خو چې پیل مې وکړ آزاد نظم شو، ډېره ورته خوشحاله سوم. نو ماته دا درې شعرونه ډېر خاص دي. البته یوازې دا به زما تجربه وي چې خپل لومړي شعرونه انتخابوم، ځکه زما له ډېرو شاعرانو اورېدلي چې خپل لومړني شعرونه یا ساتلي نه دي یا یې هېر کړي دي. خو ما لومړی غزل کتاب کې هم راوړی ده او دا نور شعرونه مې هم ساتلي دي او ډېر مې خوښ دي. البته دا شعرونه ما د کیفیت په اساس نه دي انتخاب کړي، چې ډېر عالي شعرونه دي، د خاطرو په اساس مې خوښ دي. چې زما هغه زه یې خپلو لویو هیلو ته رسولی یم، ماته زما هغه حالت را بدل کړی ده، ماته یو هیله بښونکی حالت را کړی ده، زه یې خوشحاله کړی یم. په دې خاطر مې خوښ دي او راته ګران دي.
د اغلې فنا په خبرو کې یوه دا وه چې دا وایي چې کله مې نثر لیکه په شعر بدل شو. فرانسوی شاعر بودلر وایي تل شاعر اوسه حتی که نثر لیکې. اوس هم د امینې فنا یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیو مجله یې لاورولی دی.
لا هماغسی زمان سر روانه، لا هماغسی زمان سر روانه، دشمندون ستری کاروان سر روانه. کائنات می پا قدم قدم ملگری، زدستور رک آسمان سر روانه. پدی هلا چس پرلی مخ تراشی، پدی هلا چس پرلی مخ تراشی، پدی هلا خزان سر روان. د امید رمی د زړه پور شو پیایم، د امید رمی د زړه پور شو پیایم، لټکو د یا قربان سره روانه. توکل می په الله ناهیلی نه یم، له یوه نړۍ ارمان سره روانه. دا نسیم د چا د زلفو وږمې راوړي، که خوشبو د ارغوان سره روانه. د فنا زړه ایمان باندې ډاډه دی، د فنا زړه په ایمان باندې ډاډه دی، ځکه هر رنګه طوفان سره روانه، ځکه هر رنګه طوفان سره روانه. لا هماغسې زمان سره روانه، د ژوندون ستړي کاروان سره روانه. خدای هیله چس پرلی مخې ته راشي، په دې هیله له خزان سره روانه، په دې هیله خزان سره روانه.
کابینه فنا څخه په مننه په ازادي راډیو مجله کې وړاندې له داسې محلي سندرغاړي سره شخیدلی یو چې یو وخت یې دا سندره بللې وه. حبیب الله شباب دا سندره هغه وخت بللې وه چې تقریبا هر ورځ به په هلمند کې وینې بهېدې. دا ازادي راډیو ته وویل چې د وطن مینه یې نه پرېږدي چې بهر ته مهاجر شي، کنه د ژوند ستونزې یې کمې نه دي.
ډېری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې دلې پاتې یم.
د ښاغلي شباب بشپړې څرګندونې وړاندې پرې خپرونه کې په تفصیل په یوه راپور کې اورېدلی شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو، خو سمدستي د دوو هنرونو په اړه چې په افغانستان کې بندیز پرې لګېدلې، د فلم او موسیقي په اړه. لومړی هم موسیقي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډېری هنرمندان چې له افغانستان نه دي وتلي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلي وو، خو اوس د غربت او بیکارۍ په لومو کې ګیر دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د حبیب الله شباب هنری شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خپرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکی حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمند دی چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګي ځانګړي شوق او ذوق وو.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه ورسره، ما غوښتل چې زه دغه لارې هم وطنوالو ته، وطن ته خدمت وکړم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شعر په ژبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کوم، د شعر په ژبه ناخوالي راوخم ولس ته وړاندې کوم، نو د هنر او موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونه نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره یې په خپل کلي کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې وروسته له تاوان سره مخ شو. اوس هغه د مزدورۍ په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نورو مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د ده لپاره ناشنا او د هغه له هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم موندل ستونزمن دي.
ډېری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې دلې پاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نشته، کار و روزګار نشته، یعنی خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیران یو چې څه ډول د خپل اولاد نفقه پیدا کړو. نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکې چند
بل را سر ہم بیا بستا سکھلی تدر زم یار ساد دیر مالرم یار بیا بستا سکھلی تدر زم یار
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی. هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبانو حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي سته.
که زموږ د اسلامي عمارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې د هغه تجارانو څخه دا هیله ده چې دغه هنرمندان د خپل پام و یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل تر غاړې دي، کورنۍ تر غاړې دي. نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري، کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو خو نه چلېږي. معلومېږي ټولو تر سړی کورداره دي، خپل پر زړه دي لاس کښېږدي. که څوک بېکاره سي خپل کورنۍ ته هغه به څه ډول نفقه ورته برابره کړي؟ نو موږ هیله دا ده چې زموږ دپاره هم د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په شمول باسواده دي یا لیسانس دي، هغه کولی شي چې په ادارات کار وکړي.
حبیب الله شباب لا هم د سولې زو او لسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان داغه د ستونزو په اړه خوشینه دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې دا غلاسنیوي وکړي.
د خپل محلي شخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډیر مشهور سو. د وسندره هم ډیر مشهور و چې د سولی کورسی وګرنه هلمند د سولی کورسی اوس د هتر رسیدلې چې خپل مجبوریت علني کړی دی او ټولنې سکړی دی او فیسبوک یې ویلی دی ګلا کړی دی او د خپل بیچارګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوی وکړي. پاک سرم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوی ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
سندرغړی حبیب الله شباب له اوسنیو چارواکو غواړي چې کاري زمینه ورته برابره کړي، د موسیقي له هنره د فلم پلور. د ډوډۍ او سور ګل مستند فلم په افغان میرمنو د طالبانو د واکمنۍ د اغیزو په اړه جوړ شوی. دا فلم د اپل تلویزیوني شبکې په نغو غوره فلمونو کې راغلی او د تلویزیون نندارې ته وړاندې کړی. په دې فلم کې لوبغاړی ښځې او فلم جوړونکی وایي هدف یې له دې هنري هڅې څخه په راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا مستند فلم د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملال یوسفزی او امریکایي هنرمندې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی دی. فیروزه عزیزی راپور لري.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د ژوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیوني شبکې له لوري نندارې ته وړاندې سو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد پر اعتراضونو لاس پورې کړی. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي او مسؤلین دي وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل
اعتراضات را.
په دې فلم کې ټولې غنجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي. خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه زهره حق پرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړی او د مترزو ښځو ډلې غړی زهره حق پرست بیا
د تاریخ 14 نومبر سال 2024 ریلیز شد. تاریخ 22 نومبر د اپل تیوی برنامه‌اش گذاشته شد.
دا فلم په 2024 کال د نومبر په 14 خپور شو او د نومبر په 22 په اپل تیوی کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د یوې ترهګرۍ ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې. ملاتړ یې ونه شو او خپلو ټولو حقونو د له لاسه ورکولو له امله ورتونو ته راووتې او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بې احترامي او ان هېواد پرېښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کان فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې سو. د دې مستند یوې بلې جوړونکې د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام را اړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپل ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی د دې فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل:
ښایي سبا ته تاسو د دې قیمت ورکړي. دا ډېره لرې نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرله پسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
اپل ټلویزیون د اپل مشهورې نړیوالې کمپنۍ له پلاتفورمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې پورستیو کې لنډکسه لرو. د سیالي جادوئی سفر لنډکسه ګلالی مومند لیکلې او لوستلې.
د ښار له آبادۍ ډېر لري په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یوې نجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالې د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینې نه په تېرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه. چې پورته یې وکتل هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل: مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و. یو هوښیار سپی له پورته په سیالې غږ وکړ: هو، مه خفه کیږه، زبا دی لکن دی راو باسم. سپی پرنگ خر اول وجود نا کچنه و خو خوخیار و پامی دوونی اگدی چانگی تا شو. اغی سیالی تا ورخه تکرلا او سیالا پا کرار کرار دوونی دا چانگی پا مرست لکن دی راو وطلا. سیالی پا خپلا کچوڑه که دخواخی خوندور روطا سپی تا ورکره. د دوستی لاسی ورکرلو او مننه وکرلا. سیالا او سپی نور دوستان ول. اغی سپی و پوهولو چه دا جادویی ونی پلتا پسی راوتلی ده. سپی ورته وویل چه دی بای هم مل شی تر چو زر تر زر جادویی ونا پیدا کری. سپی پا زنگل که بلد و او حسای کولا چه سیالا دا ونی پا پیدا کولو پسی پس هم لار روانه ووسی او بیا کومی کندی تا ونلویگی. سیالا د سپی ملگر تو با خوشاله و او نور پلار زان لهم نوا. دوی روانو چنا چا پای دوونو ترمند یو دول زلا ولی دلا. ده هم دی زلا پلور روانو چی تروی لوی خکولی ونی را ورسی دلا. ده ده غوانی تنال لکه سرزر او پانی داسی روخان زلی دلی لکه المر. سیال پلور غکو ویل هم دا با جادوی ونوی. هغه ونی تنور هم روانده شوا. پا هم دی وقت که لونی پا خکولی غک و ویل شول. ستری مشی سیالی زنگل تخر اغلی ز جادویی ونیم. ماستا انتظار کاوه. د سیالی سترگی دی ونی پا خبور اولی دلو سره لدیر هریانتیا لوی شوی. تز ما نوم چنگ پیجنی هغی پختن وکره. زه هر هغه چوک پیجنم چز ما پا لطکیوی. خو هر چوک تر ما زان نشی را رسوله. تا دیر زر ورهی ونی زواب ورکر. زکا یو زنگره کار هم در سپارم. ده زنگل پا بل ارغ که یو باغ دی چه گلانو ایخ پل رنگ او جوان للاس ورکره. یوازی داس یو چوک چه زر وره ووسی لکه ته کولیشی چه ده گلانو رنگ بیر تراوری. سیالی ده مرستی لپاره کلک جمنه وکره. جادویی ونی هغی تا یو کچنه زلان ده تخم ورکر او ور تا یو ویل چه تخم ده باغ پا منز کی وکری. سیالی سم دستیخ پل کچوڑا رواخیستا تخمی هم پکی که خود او ده باغ خواه روانه شوا. سیالی پلاره که زینی نور ملگری هم پیدا کرل. یو سور بخنی گیدره چه گام پا گام بای سیال خندوله او هغی تا بای ویل چه سیالی باغ می پیدا کرلو. گیدره با بیا ده ونی سر تا وختله پخنده بشوا. سیاله با ده گیدره لخنده او پویدله چه تیر باسیه. گیدره با کل ونه چیدله او سیاله تا بای ویل چه ده جادویی ونی جادوو. سپه او سیاله ده گیدره پتوکو پویدلی و نور با یوازی ور تا خندل. بل زیای بیا یوی میناناکی سوی ده دمی کولو او یو چه خوڑولو لپاره خوندی زای ورو خودلو. سوی بل سیالی تاوی دل را تاوی دل او ور تاویل بای سیالی زبا هم در سر ملگریشم. زباخت یو زلمخ که هم تللیم. کل ازای نده خلار بطرو خایم. سیالی لخبلی کچوری خوگه من سوی تاور کرلا. سوی خوشال شولا او پخپلی دو اوبو لبو تلا اوبو وچخلی. دوی لدمی وروستا بیا پتک پایل وکرلو. سیالا دملگرو پا ملتیا تر باغ ورسیدا. دا باغ باغ تا ورتا نوو. دا یو غمجن جایو. طول گلان خر مایوسا وچ کلک او بیجون دخکارا کیدل. سیالا پا احتیاط سر پا باغ که دا من جای تلارا او هل ده هغا کچنه زلان ده تخم و کرلو. ده تخم لپاره و با پا کاروی. سیالا شا او خواه و با پسی و گرزیده. ده سیالی ملگری هم هری خواه تا دو با پا لطکی شول. سیالی خپل ملگرو تا وویل که و با پیدا نکلو تخم نکرل کیگی. ونی تا با چه زواب وایو. گیدره چه دیر چا بکوا پا تیزه سره ده باغ پیوی گو خطنده که کچنه دندو که پیدا کرده و او پخپل خلکی او با تر تخم را ورسولی. سیالی گیدری تا وویل چی او با دخخشوی تخم پسر وشیندی. یو څه ګړی وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه رنگینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنگین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیال یې د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیال یې دا باغ تا وژغورلو، دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کېږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپېښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
بدرد ژوندون پغام نارزی کرد جوندون ای وش پغام